द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو قدرمن اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودان د شنبه خالي ورځ د 2020 کال د جنوري د میاشتې 13 ته په خیبر پښتونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 15:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې مو زه مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ویلي دوی له امریکا سره یې خبرو ته د افغان طالبانو پر راوستلو د دوه تختول شوي پروفیسرانو پر خوشي کولو او اوربند تر طالبانو پر رضا کولو کې خپل مرستې کړې دي او اوس د امریکا وار دی چې له پاکستان سره مرستې وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په دې اعتراض سره د پخواني پوځي مشر پرویز مشرف وکیل ته د اپیل فایل بیرته ورکړی چې تر څو پرویز مشرف په خپل عدالت ته حاضر نشي نو په اپیل یې اورونه نشي کېدای او امریکا پر ایران د خپلو نویو بندیزونو دفاع او کلک ملاتړ کړی چې پکې په 1400 ایرانی چارواکو او 1200 هغو شرکتونو بندیز لګول شوی چې بلاستیک توغندي جوړول. او اوس هم بشپړ خبرونه. درنو قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه ده. د طالبانو د استازو او زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د بحثونو تر پیل وروسته افغان حکومت یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره د اوربند پر شرط ټینګار کړی دی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې بایزت سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره د اوربند ټینګېدل دی. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي چې د تیر چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د دواړو لورو د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه ګټورې خبرې شوې دي. سهیل شاهین د جنوري په 14 په خپل ټویټر لیکلی چې دواړو لورو د سولې د هوکړه لیک د مراسمو ترڅنګ اړوند نورو مسلو باندې خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو یاد بهیر به څو ورځې دوام وکړي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورسپانې ډان لمخې سپریم کورټ په دې اعتراض سره د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف وکیل ته د اپیل فایل واپس ورکړی چې تر څو پرویز مشرف په خپل عدالت ته حاضر نشي نو په اپیل یې اورونه نشي کېدای. د پاکستان قانون سپریم کورټ ته اجازه ورکوي چې تر څو مجرم ځان عدالت ته نوي وړاندې کړی تر هغو پورې کوم درخواست نشي قبلولی. د زیارت پنجشنبې په ورځ د مشرف د وکیلانو کونسل سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و چې په 18 دسمبر 2019 د خصوصي عدالت مشرف په غداری کې کومه د مرګ سزا اورولې دا هغه فیصله دی ختمه کړي. د امریکا پوز وای په عراق کې د امریکا په پوزي اډو باندې د ایران له بریدونو وروسته 11 امریکایي سرتیرو ته د دماغي زیانونو لامل درملنه شوې ده. ایران د بلاستیک توغندیو برید د امریکا له خوا د ایران د قدس د پوزي څانګې د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې کړی. د امریکا د مرکزی قومندې ویاند بل اربن وویل که څه هم د الاسات په هوایي اډه باندې د ایران د جنوري د اتمې په برید کې څوک وژل شوي نه و خو ګڼو کسانو ته له چاودنې څخه دا وختو د ماغي زیانونو له امله درملنه شوي او دا بهیر پر مخ روان دی. هغه وړاندې وویل اته سرتیری د درملنې لپاره جرمني او درې نور کویت ته استول شوي دي. د ایران له برید نه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې امریکایي سرتیری نه دی ژوبل شوی خو ګڼو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر به له برید څخه سمدستي وروسته د دغو ټپونو په اړه نه پوهېده. امریکا پر ایران د خپلو نویو بندیزونو دفاع او کلک ملاتړ کړی چې پکې په 1400 ایرانی چارواکو او 1200 هغو شرکتونو بندیز لګول شوی چې بلاستیک توغندي جوړول. په دې شرکتونو کې د چین متحده عربي اماراتو ملاتړ شبکې هم شامل دي. دغو شرکتونو له تهران سره د بلاستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره د اړینې ټکنالوژۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ وویل دی لدی خبر نه و چې اوکراین ته د امریکې پخوانی سفیر په دې هیواد کې د څارنې او ګواښونو سره مخ و، خو خو هغه ویل هغه باید دغه تورونو پاړه پلټنې وکړي چې د فکر کوي بل اخر به غلط ثابت شي. دیموکرات وکیلانو دغه معلومات د ولسمشر ترامپ د شخصي وکیل دی ونګ دی کس له خولي ورکړي وو چې پوخانی سفیره میری یوانوویچ د څارنې لاندې وه. په دغه معلوماتو کې د هم راغلي دي چې یوانوویچ ته مخکې لدی چې په می میاشت کې د ترامپ له خوا له څوکۍ څخه لری شوه ګواښونه هم شوي دي. او رسته خبر دا چې ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د جرمني پلازمېنه برلین ته سفر وکړي ترڅو د برتانیې، فرانسې، جرمني په هغه سرمشیزه کې برخه واخلي کوم چې د تورې اکشنبي پورز د لیبیا د پخلاینې لپاره جوړیږي. په دغه سرمشیزه کې به د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو هم ګډون وکړي. دغه غونډه ته په نړیواله توګه پیژندل شوې د لیبیا لومړی وزیر فیاض السرای او مخالف پوځي جنرال خلیفہ هفتر ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړی استازي غسان سلامی ویلی چې د ترکیه، مصر، عربي متحده امارات او روسي په ګډون ګڼ هیوادونه لیبیا ته وسلی استوي کوم چې د ملګرو ملتونو د 2011 کال د وسلو تړون څخه سرغړونه ده. خبرونه پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو خدمت من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي ل سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې موریدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی له امریکا سره یې خبرو ته د افغان طالبانو پر وستلو د دوه تختول شویو پروفیسورانو پر خوشی کولو او وربنت د طالبانو پر رضا کولو کې خپل مرسي کړي دی. اوس د امریکا وار دی چې له پاکستان سره په اقتصادي ډګر کې مرسته وکړي. په موږ په دې اړه نور حالت چې زموږ همکار نو شروان قلندر په دې راپور کې درکوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د امریکایي چارواکو سره په درې موضوعاتو خبرې ترې شوې دي. یو د افغانستان د سولې عمل، دویم پاکستان او هند ترمنځ اړیکې او کشمیر مسله، او درېمه د منځني ختیځ او امریکا او ایران په مسله. شاه محمود قریشی ویل چې پاکستان اوس په تمه دی چې افغان طالبان ډزبندې ته رضا کول وروسته امریکا په ځواب کې هم څه وکړي. قریشی زیاته کړې چې د امریکا په غوښتنه افغان طالبان خبرو ته راوستل، بیا دوه تختول شوي پروفیسران راخوشي کړل، او اوس یې افغان طالبان په افغانستان کې ډزبندې ته هم رضا کړل. هغه وویل چې اوس باید د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې نور هیڅ خنډان پاتې نشي. قریشی ویل چې امریکایي چارواکو ته مو د خبرو په وخت دغه ټولې خبرې کړې دي، او اوس موږ تمه لرو چې امریکا د افغان طالبانو سره زر تر زره یوې لوزنامې ته ورسي. د پاکستان خارجه وزیر ویل چې اوس د امریکا د ځواب وار دی چې د امریکا او پاکستان تعلقاتو کې اوس باید خواله راشي او امریکا د پاکستان په تجارتي مشکلاتو کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشی ته دین وړاندې امریکا کې د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعو په مرکز سنټر فار ستراتیژیک اینڈ انټرنیشنل سټڈیز کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړوند را جوړ شوی ناشته ته په خپل وینا کې ویلي وو چې امریکا په کامیابی سره د افغانستان نه پوز وباسي، نو باید بیا هم په دغه هیواد کې د بیا رغونې لپاره پاتې شي. قریشی ویلي د افغانستان د بیا ودانې او دوامدار پرمختګ لپاره به د تل لپاره نړیواله اړیکې ساتل وي، او په افغانستان کې د امن وروسته به د اقتصادي حل ځلو ګټه افغانستان او پاکستان دواړو ته وي. شاه محمود قریشی دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې طالبانو ویلي په قطر کې د سیاسي دفتر مذاکراتي ټیم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې روانې دي. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د مذاکراتي ډلې ویان ویلي د امریکایي مذاکراتي ټیم سره لیدلی او د لوزنامې د لاسلیک او اړوند جزئیاتو په حق له ور سره خبرې شوې دي. سهیل شاهین تیر شپه په ټوټر ویلي د طالبانو د سیاسي مرستیال او سیاسي دفتر د مشر ملا برادر اخوند په مشره د طالبانو مذاکراتي ټیم او د زلمی خلیلزاد په مشره دواړو ټیمونو ترمنځ ګټورې خبرې شوې او د خبرو دغه بهیر به څو ورځې نور هم دوام ولري. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل په دې اړوند تر اوسه څه نه دی ویلي.
بیا هم په افغانستان کې د سولې پر بهیر یو بل راپور هم لرو چې د طالبانو د استازو زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د بحثونو ته پیل وروسته افغان حکومت یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره د اوربند پر شرط باندې ټینګار کړی دی. له کابل پرې حقمل روان د راپور سوالی.
د افغانستان حکومت وای دی سولې امن ټینګښ افغان حکومت او نړیوالو شریکانو ته لمړیتوب لري. په قطر کې د سولې وروستیو مذاکراتو په تړاو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي او د طالبانو ترمن تر سره شوي، د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای بیا عزت سولې د افغان حکومت او ولس هیله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د څرګندونو په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټ کې اوربند د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه یاد کړی او لیکلی دی. هر هغه طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه ترشی دی افغانستان دولت او ولس ته دی منلو ده. ولس مشرۍ مړی دا څرګندونی وروسته له هغې مخې تراغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د مذاکراتي ډلې ترمن د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو او په یو شمېر نورو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې په دې مذاکراتو کې د پرمختګ په لور ګامونه اخیستل شوی دی او لا هم دا مذاکرات دوام لري. په ورته وخت کې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ په خپل راپور کې د طالبانو لکول لیکي چې د دلیل یوې اونۍ څخه تر لس ورځو لموکت روبن سره مافیکا کړی دا او په دې اړه یې خپل طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد ته سپارلې ده. د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا وایي طالبان له امریکا سره د اوربن پر ځای د تاوتریخوالي له کمیدو سره مافیکې ته رسېدلې دي. نوموړي له ډیوې سره خبرو کې ویل دی اوربن مافیکا به له امریکا سره د طالبانو د مافیکې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمن په بین الافغاني مذاکراتو کې مطرح کیږي، نه په اوسنیو مذاکراتو کې. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو فضل الرحمن اوریا وای په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمن د سولې په شویو مذاکراتو کې په لنډمهاله اوربن چې لس ورځې به دوام وکړي موافقه شوې ده. اوریا له ډیوې سره په خبرو کې وویل ښایي چې زلمی خلیزاد د وروستیو پرمختګونو په تړاو کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره تر خبرو اترو مشورو وروسته بیرته قطر ته ولاړ شي او په ټاکلي وخت به په ځانګړو مراسمو کې د سولې موافقه لاسلیک کیږي. په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو ترمنځ په شوو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې د تیر سپتمبر په 14 نیټه د لسم پړاو مذاکراتو وروسته له هغې ودرېدل چې طالبانو د باګرام په هوایي اډې د شویو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل خبر لرو چې هغه د پاکستان سپریم کورټ په دې تر سره د پخوانی پوزي مشر پر مشرف وکیل ته د اپیل فایل برته ورکړی چې تر سو پر مشرف په خپل عدالت ته حاضر نشي نو په اپیل یې اورونه نشي کیدای. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار نصر الله درکوي.
د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې دان تر مخه سپریم کورټ په دې اعتراض سره د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف وکیل ته د اپیل فایل واپس ورکړو چې تر څو پرویز مشرف په خپل عدالت ته حاضر نشي نو په اپیل یې اوریدنه نشي کېدلی. د پاکستان قانون سپریم کورټ ته اجازه ورکوي چې تر څو مجرم ځان عدالت ته نوی وړاندې کړي تر هغې پورې کوم درخواست نشي قبلولی. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د مشرف د وکیلانو کونسل سپریم کورټ ته درخواست ورکړی چې په 18 دسمبر 2019 د خصوصي عدالت مشرف ته په غداري کې کوم د مرګ سزا اورولې و هغه فیصله دي ختم کړي. د پرویز مشرف د طرفه درخواست بریسټر سلمان صفدر ورکړی و. درخواست کې وفاق او خصوصي عدالت فریق جوړ کړي. په درخواست کې ویلي چې د مشرف خلاف د غداري کیس یا مقدمه جوړخ کې د وفاقي کابینې نه منظوري نه واخیسته شوی نو له وجې د خصوصي عدالت جوړول غیر آئینی و. په درخواست کې ویلي شوی چې پرویز مشرف آرمی چیف پاتې دی، د جیل نه تختیدل نه دی او زیاتوي چې پرویز مشرف د بیماری له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی او عدالت دا خبره منلې ده چې په 2014 او 2014 کې ورته په شخصي توګه د حاضرېدو نه استثنا ورکړې وه. په درخواست کې ویل شوي چې تر هغه وخت پورې چې پرویز مشرف دلته پاکستان کې و کله هم د پرویز مشرف قانوني ټیم په دې مقدمه کې سستی نه وکړي او زیاتوي چې کله پرویز مشرف د هیواد نه د علاج لپاره بهر لاړو نو هغه وخت د هغه قانوني ټیم د دې مقدمه کې مخکې لانړل. درخواست کې دا زیاتوي چې پرویز مشرف ډیر بیمار شو او پاکستان ته یې سفر نشو کولی نو ځکه په شخصي توګه عدالت ته وړاندې نه شو او د هغه په غیر موجودګۍ کې د 18 دسمبر د خصوصي عدالت فیصله په انصاف نه ده. یاره دی وی چې په اسلام آباد کې خصوصي عدالت درې کسیز بینچ یا درې ججانو باندې جوړ عدالت په 18 دسمبر 2019 کې پخوانی فوزي مشر ته په غداري کیس کې د مرګ سزا اورولې وه. خصوصي عدالت دا حکم ورکړی و چې څوک هم د پرویز مشرف په بهر تک کې لاس لري نو هغوی د قانون لاندې راوستې شي. په یاد فیصله کې د خصوصي عدالت جج لیکلی و که چېرې پرویز مشرف د پانسۍ نه مخکې مړ شو نو مړی دې په ډی چوک یا د پارلیمان مخې ته درې ورځو دپاره ځوړند کړی شي. خو په 14 جنوري د لاهور های کورټ پخوانی پرویز مشرف ته ورکړی شوی د مرګ سزا ختمه کړه او وی ویلې چې د خصوصي عدالت جوړښت غیر آئینی دی نو فیصله یې څنګه آئینی کېدای شي. بل طرف ته د قانون پوهانو په خیال د لاهور های کورټ لخوا خصوصي عدالت په اړه اورونه په خپل غیر آئینی عمل وو ځکه چې په قانون کې لیکلی شوی دی چې د خصوصي عدالت د فیصلې خلاف اپیل یوازې سپریم کورټ ته کېدلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درنو خدمان اردن کو و سما یو شنړیوال راپورونه هم لرو درته چې په سر کې ورزو ایران ته امریکا پر ایران باندې د خپل نوې لګیدلو بندیزونو څخه دفاع کړې ده. دغه بندیزونه په قط کې په 14 چارواکو او 12 هغو شرکتونو باندې لګول شوی چې بلاستیک توغندیو په جوړولو کې لپاره ایران سره مرسته کوله. په مخکې په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې موږ همکارې منځ شهي چمتو کړی.
امریکی په ایران د خپل نوی لګیدلی هغو بندیزونو دفاع او کلک ماتړ وکړ چې پکې 14 ایرانی چارواکو او 12 هغو شرکتونو باندې بندیز ولګولو چې بلستیک توغندې جوړولې. په دې شرکتونو کې د چین او متحده عربي اماراتو ملاتړې شبکې هم شامل دي چې له تهران سره د بلستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره د اړینی ټکنالوژۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کولې. اخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د جمعې په ورځ په تهران کې وی لوی غنی غونی ته د وینا پر وخت د امریکا صدر ډونالد ترامپ پر ضد سخت لهجه کارولې ده. نږدې 8 کاله وروسته په تهران کې د جمعې لمانځه ته په وینا یا خطبه کې خامنئی صدر ډونالد ترامپ ته مسخره ویلې دي او زیاته کړې ده چې هغه یعنی ترامپ ځان د ایرانیانو لوی پلوي خي خو په حقیقت کې یو زهرجن تندې. آیات الله خامنه ای ویلی دی چې د امریکا په درون برید کې وژل شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې د بشمیره ایرانیانو ګډون دا خبره په ډاګه کړ چې د ایران ولس د خپل حکومت سره ولاړ دی، سره د دې چې په نږدېو کې د مظاهره چانو پر ضد یو شمیر قضیې هم در شوې دي. د قاسم سلیمانی د وژنې په ځواب کې ایران په عراق کې په امریکایي پوځیانو باندې د بلستیک میزایلو بریدونه کړي وو چې پکې امریکایي عسکرو ته زیان نه و رسېدلی. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې ده چې دغه بریدونه د نړۍ طاقتواره هیواد یعنی امریکا چې ځان سوپر پاور ګڼي پر مخ یو ګزار و. د خپلې وینا ځینې برخه چې نوموړي په عربي کې کړې آیات الله خامنهای ویلي دي چې امریکا ته رښتینې سزا د منځني ختیځ نه د امریکایي عسکرو ویستل دي. د ایران لخوا په عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو بریدونو وروسته د ایران انقلابي ځواکونه د امریکا ځوابي برید ته تیاری کولې، کومې چې ونه شوې، خو ایرانی پوځ په خطا کې د یوکراین د مسافرو هغه الوتکه وویشتله کومه چې د تهران نه یوکراین ته روانه وه. په دغه پیښه کې په الوتکې کې سواره 168 ووژل شول چې زیاتره یې ایرانیان وو. ایرانی چارواکو د دریو ورځو پورې په دغه پیښه کې د لاس لرلو خبره پټوله او په لومړیو کې د دغې پیښې سبب تخنیکي ستونزه بللې وه. بلې لورې ته د امریکا پوځ وایي چې عراق کې پر دوو اډو یې د ایران له برید وروسته د 11 خدمتګارو سرتیرو مغزي درملنه کړې ده. امریکا مخکې ویلي وو چې دې برید کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا برید د ایران د قدس ځواکونو د قمندان د غچ اخیستو لپاره وشو چې ټیک دوه اونۍ وړاندې د بغداد د هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو وواژه. دوی دا هم وایي چې د ډیر احتیاط په خاطر یې ځینې دا کسان جرمني کې روغتون ته استولي دي او پاتې هم کویت کې عریف جان مرکز ته لیږل شوي دي.
نو قدرمنو اوریدونکو په نړیوالو راپورونو کې بل مهم راپور دار چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مواخذه یا امپیچمنت بهیر چې د امریکا د استازو په جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې پاس شوی اوس نن د لومړي ځل لپاره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په سنت کې هم په دې باندې کار پیل شوی دی او وروستی حل پرې څه دی دا به زموږ له همکارۍ نگین شان واوري.
د امریکا سنت د صدر ډانلډ ټرمپ د مواخذې پر وسه پیل کړی ده. ټرمپ د امریکا دریم صدر دی چې د مواخذې سره مخ دی. د خبری ادارې اف پی په وینا د امریکا د سنت غړو د پنځشنبه په ورځ د رسمي کاروای نه وړاندې حلف پورته کړو چې دوی به د هیواد د 15 صدر د مواخذې په کاروای کې بې پلوه اوسېږي. د امریکا د سپریم کورټ چیف جسټیس جان رابرټ د سنت غړو نه حلف واغستو. په دغه موقع د سلو غړو مجلس کې 99 سنټران موجود وو او یو سنټر لغونډې څخه غیر حاضر وو. د حلف اغیستو په وخته چیف جسټیس د سینټ غړو ته وویل چې د مواخذې کاروایی کې به بې پلوه اوسي. ټولو 99 غړو خپل لاسونه پورته کړل او وی ویل چې دوی به په خپل قسم قائم اوسي. د دې نه وړاندې صدر ډانلډ ټرمپ په ضد د استازو مجلس د طرفه لګول شوي دوه تورونه ولوستل شو. صدر ټرمپ د اختیاراتو غلط استعمال او کانګرس په تحقیقاتو کې خنډ اچولو د تورونو سره مخ دی. د استازو مجلس د استخباراتو کمیټۍ مشر ایډم شیف د مواخذې کاروایی مرکزي څارنوال دی. د سینټ اجلاس په دوران کې ایډم شیف په صدر ټرمپ باندې لګول شوي تورونه ولوستل. هغه وویل چې د امریکا صدر په لوی جرم او اداري فساد تورن دی. د سینټ د اقدام په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې هغه فکر کوي دا عمل باید زر تر زره ترسره شي. هغه وویل چې هغه د یوې دسیسې سره مخ شوی او دا اقدام د ډیموکریټ ګوند څخه پورته شوی چې غواړي راتلونکي صدارتي انتخابات وګټي. د صدر ټرمپ وړاندې لومړی تور دا دی چې هغه د یوکرین په صدر پل ممکنه حریف جو بایډن شهرت ته زیان ورسوي او د بایډن زوی هنټر بایډن په ضد ادا شوي فساد په اړه تحقیقات وکړي. صدر ټرمپ وړاندې یو بل تور دا دی چې هغه په خپل ضد روان تحقیقات ته خنډولو هڅه کړي. د امریکا استازو 13 اونۍ د صدر ټرمپ وړاندې د قانون په مسوده کې رائے ورکړه چې په ترس کې 283 غړو د 193 په مقابل کې د مؤاخذه معاملې مشرانو جرګې ته د لیګلو منځوري ورکړه. د امریکا په سینټ کې د صدر مؤاخذه کولو لپاره لګ تر لګه 2/3 برخه غړو ته اړتیا لرلې کیږي. د صدر ټرمپ ګوند په سینټ کې اکثریت لري، نو غالب احتمال دا دی چې د صدر په وړاندې د مؤاخذه کمپاین ناکام شي.
هم یو بل راپور لرو چې له بلوچستان څخه را رسیدلې او هغه په بلوچستان کې د برېښنا یا بجلی او د ګازو د کموالي له ستونزې سره زیات خلک مخ شوي، په داسې حال کې چې د ژمي سړې ورځې پر مخ تروبي. په موکړې په دې اړه د حمید سمسور یو راپور ده.
دغه خبری کانفرنس د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې د نو غړولو لوري وسو. دوی د کوټ شار په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې د ګازو او د بجلی پر کمی باندې سخت خوښنی څرګنده کړله. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر ملک سکندر ایډوکیټ دړکا یو کړله چې روانې میاشتې پر 19 باندې به دوی د ګازو د دو تر مخته احتجاج پیل کړي.
خود جاکر گیس کے دفتر کے سامنے احتجاج بھی کریں گے اور یہ احتجاج پھر اس وقت تک جاری ہوگا جب تک کوئٹہ کے لوگوں کو گیس کی فیسلٹی نہیں ملی.
موږ په خپل ورسو د گازو د دو تر مخته به احتجاج کوو او دا احتجاج به تر هغه مهاله پوری جاری وي تر څو چې د کوټي وشاریانو ته د گیس اسانتیا نوی ورکول سوی. په مرکزی حکومت کې د تریک انصاف ملاتړ کوونکی د بی ان پی منګل د پبلک اکاونټ کمیټې چیرمن اختر حسین لانګو هم په دغه خبری کانفرنس کې موجود وو. د ویل چې نه یوازې ګیس بلکې بجلی هم دلته نستا.
بجلی غیب، ګیس غیب، جب بجلی نہیں ہوگی تو لامالا پانی بھی غیب، واٹر سپلائیز ہمارے نہیں چل رہی تھی، مائنس ٹمپریچر میں ہم زندہ رہنے کے لیے اپنے بچوں کو
بجلی ورکدا او گیس ورک دی. چې بجلی نوی نو هرو مرو به اوبه هم نوی، د اوبو د ورکولو کویان نه چلیږي. په دې یخ زمي کې موږ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره او د خپل ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ایټر لګوو چې لږ مو ګرم کی او په دې باندې له مرګ څخه ژوندۍ وژغورل سو.
زنده رکھنے کے لیے ایٹر جلاتے ہیں تاکہ ہم گرم رکھ سکیں اور اس سردی میں ان کو اموات سے بچا سکیں.
د مخالفی دلیل لوري ویل سو کچيري حکومت په سم لاسي ډول دلته په صوبي کې د غازو او د بجلی لوټ شډینګ ختم نکړي نو دوی به ونور صوبو ته د غازو سپلای وتړي. خو بل لورته بیا د سوی صدرن د غازو د شرکت لوري ویل سو چې په بلوچستان کې و مختلفو سیمو ته د غازو د غزول لپاره پر نویست پروژو باندې کار روان دي چې 240 کیلومتره د دی واټن دی. د غازو د شرکت لوري ویل سو چې 209 کیمونه بیا داسې دي چې الته دوی د غیس د سپلای کولو لپاره نوی پایپونه اچوي. د بلوچستان د سوی صدرن د غازو د شرکت لوري ویل سو چې دا وخت د بلوچستان ونونس شارګوټ ته غیس ورکول کېږي. د دوی په خبره چې د یو شمیر سیمو د غازو پایپلاینونه هم زړه سوي دي، حمله دغه قبلات چې دوی د غازو فشار نشي زیاتولای. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.